په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوید ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. په خبری راپورونو کې اورئ چې د ملي پخلاینې عالي شورا مشر وایي په قطر کې روانې خبرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. نور مسایل هم څیړو تر خبرونو وروسته. احمد تکل خبرونه وایي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاو نن په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکړ. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې نن د بوس د ساتونکو لوبډلې د امو نهنګانو لوبډلې ته ماتې ورکړه او د برتانیا د پارلمان یو غړی وایي چې په ایران کې د ایران یو اصله برتانوي میرمنې نازنین زغری راتکلیف محاکمه ځنډیدلې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاو نن یک شنبه په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکړ. د بین الافغاني خبرو پرانیستونکې غونډه پرون د ښکېلو خواوو او د داخلو بهرنیو خواوو په ګډون پیل شوه او دواړو لورو نن د غونډو مهالویش او د کارونو پر څرنګوالي په اړه بحث وکړ. د افغانستان د دولت د پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی په دوحه کې په یو خبري غونډه کې د دې خبرو د پرمختګ په اړه معلومات ورکړل. ښاغلی ستانکزی د خبرو فضا مثبته وبلله.
زه فکر کوم چې یو مثبته روحیه یو مسلکي روحیه فکر حاکمه و تر اوسه که په دغه روحیه په مخ لاړ شو امیدوار یم چې دا تعهد او مسؤلیت دو طرفه ده. په دې کې به بحث کوو قضاوت د افغانستان خلکو.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله په دې خبري غونډه کې پر دواړو خواوو غږ وکړ چې سولې ته د رسیدو لپاره انعطاف وښيي. ښاغلی عبدالله همدرس د افغان دولت، طالبانو، قطر او متحدو ایالاتو ترمنځ د پلان شوې څلور اړخیزې غونډې د فسخه کېدو خبر ورکړ، ځکه د په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ناڅاپه قبرس ته سفر وکړ. په غزنی کې په یوه نښته کې درې پولیس او پنځه برید کوونکي وژل شوي دي. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده نن آزادۍ راډیو ته ویل چې دا نښته د پولیسو پر یوه پوسته د طالبانو له برید وروسته پیل شوه.
همدغه چکران باندې زموږ درې پولیسان شهیدان شوي دي. همدغه وسلوال له سیمې په تېښته بریالی شوي ولې د ولي کلا په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو له لورې همدغه کورونه له منځه یوړل شوه چې ټول پکې ووژل شول.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې د بوست ساتونکو لوبډلې د امو نهنګانو ته په دولسم اوور کې په لسو ویکټو ماتې ورکړه. بیټنګ د امو نهنګانو پیل کړ او په ټاکلو شلو اوورنو کې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سیالې لوبډلې ته د یو سلو درویشتو منډو هدف وټاکه. د بوست ساتونکي دا هدف په دولسم اوور کې پرته له دې چې کوم لوبغاړي وسوځېږي پوره کړ. نن په یوه بله لوبه کې د کابل بازانو د سپینغار پړانګانو ته ماتې ورکړه. بیټنګ پړانګانو پیل کړ چې په ټاکلو شلو اوورونو کې سیالې لوبډلې ته د یو سلو درې څلوېښت منډو هدف وټاکه، خو د کابل بازانو دا هدف په اتلسم اوور کې پوره کړ او له دې بریا سره دا لوبډله د اتو پاینټونو په لرلو سره د جدول سر ته راغله. د لوبو دا لړۍ د چهارشنبې تر ورځې د وږې تر شپږویشتمې پورې دوام کوي. لازدۍ راډیو خبرونه اورئ. یونان او ترکیې په یونان او ترکیې د مدیترانې په سمندرګي کې د تیلو پر زیرمو د لانجې حل ته لیوالتیا ښودلې. د یونان صدر اعظم کیریاکوس میتسوتاکیس نن د ترکیې هغه اقدام وستایه چې د مدیترانې په ختیځ کې د دواړو هیوادونو له لانجمنې سیمې څخه یې خپله یوه پلټونکې کښتۍ ایستلې ده. ترکیې د عروج رئیس په نوم دا کښتۍ د تیلو او ګاز د پراخو زیرمو د پلټنو لپاره د مدیترانې هغې سیمې ته استولې وه چې یونان د مالکیت دعوه پرې لري. د اقدام د ناټو د دې غړو اړیکې هم را ترینګلې کړل چې دواړو دې سیمې ته خپلې جنګي کښتۍ واستولې. د یونان صدر اعظم وویل ښکاري چې د اتن او انقره لانجه د خبرو له لارې د حل کېدو پر لور روانه ده. هغه زیاته کړه چې که یونان عملا د کړکېچ د کمیدو نښې وویني نو دی به لومړی کس وي چې د خبرو میز ته کښېني. د برتانیا د پارلمان یو غړی وایي چې په ایران کې د ایرانی اصلي برتانوي میرمن نازنین زغری راتکلیف محاکمه ځندیدلې ده. طلب صدیق چې په لندن کې د میرمن زغری د استوګنې د سیمې وکیل ده، نن پر ټویټر ولیکل چې دا خبره د نوموړې میړه دې ته کړې ده. میرمن صدیق په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، یوازې دومره یې لیکلي: زغری کله هیله منه وي، کله ناهیلي، کله خپه او کله په غوسه وي. د پارلمان دا غړي زیاتوي چې میرمن زغری یو ځل بیا په ناندریو کې د یوې وسیلې په توګه کارول کیږي. طلب صدیق ویلي چې نن د ورځې په اوږدو کې به په دې اړه نور جزئیات ترلاسه شي. او وروستی خبر د روسی ډایرکټر اندری کونچالوفسکی، هغه فلم چې د دیکتاتور نیکیتا خروشچوف د واکمنۍ پر مهال د 1922 کال د قتل عام کیسه بیانوي، د وینس د فلم د نړیوال فستیوال د جوري ډلې اعزازي جایزه وګټله. دریاتیا کلان کونچالوفسکی ویلي چې د ګران ملګری په نوم د تور او سپین فلم له جګړې د وروسته شوروي اتحاد د دورې د کرکټرونو چې ډیرای په عین حال کې هم خ او هم بد دی د پاکو نیتونو در اسپړلو افسانه ده. په دې فلم کې د کونچالوفسکی میرمن یولیا ویسوتسکایا مرکزی رول لوبولای. نوموړی په هغه سیمه کې زیږیدلی و چې شپږویشتنه معترض کارګران د خروشچوف د واکمنۍ پر مهال پکې ووژل شول، او دا څه باندې نیمه پیړۍ مخکې د دې فلم د کیسې اصلي موضوع ده. ویسوتسکایا په دې فلم کې کمونیزم ته د یوې ژمنې مور رول لوبولی چې په جګړه کې برخه اخیستې، خو کمونیست ګوند او خپلې لور ته د وفادارۍ په دولارې کې پاتې ده. د وینیس د فلمونو فستیوال له آسکار وروسته د نړۍ په کچه له با اعتبارو او مهمو فستیوالونو څخه دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 11. جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 14. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 15. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 20، ټیټه 15. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 29، ټیټه 18.
د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله ده. په راپورونو کې راځي چې د ملي پخلاینې عالي شورا مشر وای په خطر کې روانې خبرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. د طالبانو یو چارواکی وایي دغه ډله هم په افغانستان کې د یو واقعي اوربند ملاتړ کوي. په قطر کې د سولې د مذاکرو خلک بیلابیلې تمې لري. امنیت شورا وایي که طالبانو سره سوله وسي د نورو وسلولو ډلو ځپل اسانه کار دی. یو شنونکی وایي:
قلم چې طالبانو اوربند کړی دی په هغه وخت کې مونږ لیدلي دي په سرتاسه د افغانستان کې واقعیت بې حده کم او یا په نشت باندې حساب کېږي.
په بهرني موضوعاتو کې د کورونا وایرس ضد واکسین د ازمایښت د پرمختګونو په اړه وایي. تاسی ازادی رادیو تغوری است. نن یک شنبه ده وژی اسمبلی دروشتمه ده سپتمبر میاشتی دیر لسمه ده قطر امیر شیخ تمیم بن حمد السانی ده طالبان و افغان حکومت ده خبرو پا دوائی مورز نن ده دوارو حیاتون و سرا جلا جلا و کتلا و تاکل سوی چه ده حکومت و طالبان و پلاوی نن ده اجانده او ده خبرو ده محلویش پا حق لخبری سر وکری. ده افغانستان ده ملی مصالحه علی شورا مشر عبدالله تمشوولی چه ده خبری با افغانستان که ده دایمی سولی سبب سی. تفصیل سلطان محمد سرورنه.
ورسته لدی چې پرون دوحه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې رسمان پیل شوې، د افغانستان د ملي مصالحې د شورا مشر عبدالله نن په قطر کې خبريالانو ته وویل چې د افغانستان دولت د سولې پر روحیه او نیت د قطر په خبرو کې برخه اخلي او د افغانستان پلاوی د خبرو لپاره پوره آمادګی لري. هغه هیله څرګنده کړه چې دغه خبرې یو دایمي اوربند او د قضیې حل ته سره ورسیږي.
د افغانستان د خلکو تمه په لومړي ګام کې دا ده چې د مذاکراتو د پایل او دوام سره په زور زیاتی کې د پام وړ کموالی راشي، بشردوستانه او سراسري اوربند ته سره ورسیږو او مذاکرات د قضیې د اساسي حل لپاره دوام وکړي.
عبدالله د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبان د نظام د بدلون غوښتنه لري وویل چې د نظریاتو تفاوت او توپیر شته چې د مذاکراتو په ترڅ کې به ورباندې خبرې وشي. ښاغلی عبدالله د دې پوښتنې په ځواب کې چې په وروستیو څو ساعتونو کې طالبانو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بریدونه کړي او خبریال د مثال په توګه د کاپیسا په ولایت کې د برید یادونه وکړه. خبریال وویل چې د دغسې بریدونو د دوام تر څنګ به د خبرو دوام څنګه وي. ښاغلی عبدالله وویل چې د تلفات د واردولو لپاره د امتیازاتو اخیستو په نیت بریدونه د منلو وړ نه دي او باید د داسې اقداماتو څخه چې خلک ناهیلي کوي ډډه وشي. معصوم ستانیکزی د افغانستان د مرکچی پلاوی مشر هم د عبدالله تر څنګ په دغه خبري غونډه کې ناست وو او د خبریالانو پوښتنو ته یې ځواب ووایه. هغه وویل چې د پرونۍ افتتاحیه غونډې نه وروسته د دواړو خواوو مرکچی پلاو خپله لومړنۍ رسمي غونډه وکړه. د خبرو د پرمخ بیولو د څرنګوالي په حکلا تفاهم شوی دی.
زه فکر کوم چې په ټوله نړۍ کې کله چې ډیر پیچلي مذاکرات د اوږدې مودې جګړې نه وروسته کیږي، نو نه یوازې د اعتماد جوړونې مرحلې بلکې حل لارې ته د رسېدو لپاره یو مشترک تفاهم ته اړتیا وي، او په هرو مذاکراتو کې هر اړخ خپل اهداف لري.
ښاغلی ستانیکزی زیاته کړه چې نن دواړه خواوې تیاری نیسي د غونډو د مهالویش په هکله سره خبرې کوي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر هیله څرګنده کړه چې د خبرو ترتیبات ژر پای ته ورسیږي او سبا دواړه خواوې خبرو ته سره کښیني. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو د اوربند لپاره د خپلو 8000 نورو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وویل:
اول خدا خبر نه ده سوی دویم دا به پریشتو و مذاکرات تا پا مذاکراتو که به خبری بکو پا مذاکراتو که وز وقت دیر رسید لیده چه دا افغانستان اسلامی جمهوری دولت خبری جمعنی تر سر اکری بندیانی خوش اکرد وز مجد دیتا و قول رو چه ابل خوا هم خبری جمعنی تر سر اکری.
ښاغلی اتمر په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو افتتاح هیله بخونکې وګڼله.
بل خو د طالبانو یو چارواکی وایي دغه ډله هم په افغانستان کې د یو واقعي اوربند ملاتړ کوي. راتب نوري په قطر کې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون له مرستیال ملا احمد الله وسیق سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله له ملا عبدالغني برادر سره نن وکتل او که څنګه؟
تروسه پر د هغوی ملاقات نه رسې
غوښتنه نه رسې د دې خوا یا دا خوا کې څنګه؟
ما د معلوماتو له مخې تروسه پر د غوښتنه نه رسې د منفي جواب مثبت جواب اړه زما معلومات
دا کم تخنیکی ټیم چې پرون وټاکل شو دوی به څه کوي کارونه شروع شوي که څنګه؟
نن د یکشنبې ورځ د دواړو مذاکراتي ټیمونو د تماس ډلې چې دي تماس ګروپ چې دا په خپل مابین څخه ناسته کوي، او په دې ګروپ کې د افغانستان د اسلامي امارت له لوري د مذاکراتی پلاوی مرستیال استانیکزی صاحب او مولوی عبدالکبیر صاحب، شیخ قاسم صاحب، مولا نور الله نوری صاحب او ځینې نور دا د مذاکراتی ټیم د تماس ډله ده. هغه مسائل چې په آینده کې به د بین الافغاني مذاکراتو ایجنډا وي په هغه باندې به بحث کیږي. همدغسې د آینده راتلونکو غونډو مهال ویش او د په دې موضوعاتو باندې فکر کوم خبره کیږي.
د اوربند په مسله ډېر تاکید کیږي، رسنۍ ډېر تاکید کوي، حکومت تاکید کوي، دا به د اجنډا یو بحث وي.
هر څومره پیچیده موضوعات چې دي دا به د میز پر سر باندې مطرح کیږي. اوربند واقعا ډېر مهم موضوع ده او د ټولو افغانانو د ټولو خلکو یو ارمان ده چې په افغانستان کې دغه جګړه پای ته ورسیږي. دغه تحمیل شوې جګړه چې پر افغانستان پر ولس باندې تحمیل شوې ده دا پای ته ورسیږي، دا ټولو ارمان ده. باید ووایم چې د افغانستان اسلامي امارت په دې کوشش کې ده چې یو عمومي او دایمي اوربند ته زمینه مساعده سي او برابر سي او عمومي اوربند راسي، دایمي اوربند راسي، بیا په افغانستان کې جګړه پیل نه سي او بیا زموږ ولسي خلک ونه وژل سي، بمبار نه سي او چاودنې ونه سي، او د خلکو پر کورونو باندې شپنی چاپې ونه ورسي، موږ هم په دې هڅه کې چې دغه پای ته ورسیږي. البته اوس هر لورې کوشش د دې کوي چې اوربند نارې وي موقت اوربند. موقت اوربند ما په نظر باندې دومره مهم نه ده، ځکه چې له هغه سره خلک د سولې او د امن لپاره هیلي وتړي، خو سبا بیرته بیا جنګ پیل شي. نو دا زما په نظر یو نامناسب او نازیبا کار ده. ټولې غاړې باید دې ته کوشش وکړي چې دایمي او عمومي اوربند ته زمینه مساعده کړو. دا پاک
د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال ملا احمد الله وسیق وو.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کده هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینی
په قطر کې د شکل لوريو د دریزونو تر اعلان وروسته د افغانانو ترمنز یو لړ هیلي او اندیشنې ټوکی دي لیدي خان محمد سین په خپل راپور کې د خلکو نظریات راخستي
زین اندیښمن دي چې کارونه به لاسه ووزي او زین وایي داسې نه چې د سو کلونو پر لاسته راوړنو معامله وشي د خوست اوسیدونکو پلوشه وایي
تلسو کلو کې چې دې کوم پر مختګونه کړی دي ورونو صاحب څنګه څنګه کارونه کړی دي تعلیمي کړی دا غو د خپل اند نه شي یعنی د خويند حقوق پات او وغوښتل شي
د بامیانو اوسیدونکو درش پیته کلنه بختوره وایي زوی په جنگونو کې بجل شوه اوس سوله مهمه ده
نفر کشی شد دید مردم قتل شد یک شی خود ما بچه من در قندهار دمزی جنگ شهید شد هر یکو بس است خدایا کنه دیگم یا بس کم زی جنگ غریب کشته میشه
در ننگرهار و سیدون که جان آقا سالی وای سوله در طول افغانانو هیله ده خود دوار و لور و خبرو که باید در تیر و کلون و لسترارون و تپام وشی
په قطر کې کوم خبرې پیل شوې دي د دواړو اړخونو دواړو لورو لپاره ډیر یو زرین چانس دی دواړو سره مخامخ کینی او زړونو سره تشکی چې اصلي مسله څه ده ولې په څوره نستي
په ورته وخت کې په کابل کې د خزو د حقونو فعال ماریتو تاخیل ازادي رادیو ته وایي چې طالبانو د خزو د حقونو په اړه په سرګند توګه څه نه دی ویلی او دا موضوع د افغانستان د ټولو خزو د اندېښنې وړ ده
کچېرته دوی په دې باندې رڼا واچوي چې دوی د میرمنو لپاره په راتلونکي حکومت کې یا د دوی د راتګ نه وروسته څه په نظر کې لري دا به موږ ته هم روښانه یو نورو ته به هم روښانه
خو د لغمان ولایت اوسیدونکي محمد ایمل بیا بل اندېښنه لري دا وایي داسې نه چې په دغو مذاکراتو کې د ځینو هیوادونو له غرضه ډکې مداخلې وشي
هو چې څوک په سولې پروسه کې داخل دی خبره کوي دی به بیا خپل د لاس اله وګرځي او خپل سیاسي اهداف د لپاره دلته ګډوډي جوړه کړي په افغانستان کې بیا خلک خپل خوبونو ته پرې نږدي
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې سبا دوشنبه په قطر کې پیلي
د خان محمد سیند راپور د افغانستان د ملي امنیت شورا ویل طالبانو سره کسوله کیږي د نورو وسلولو ډلو ځپل اسانه کار دی بل خو ځینی کارپوهان وایي د طالبانو سره له سولې وروسته هم شی په افغانستان کې جګړه په بشپړ ډول پایتونه رسیږي خاطر پردیس له نورو جزئیات سره
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویل طالبانو سره د سولې وروسته بهرنی ترهګریز ډلې د خپل فعالیت مسؤل بستر له لاسه ورکوي د دې شورا وین جاوید فیصل د یک شمې پورس ازادي رادیو ته وویل له خوارجو سره سولې نکېږي هغوی د دې وطن اتبان نه دي سولې یوازې له افغانانو سره کېږي کله چې له طالب سره سولې وشي دا نورې ډلې دلته د خپل فعالیت مسؤل بستر له لاسه ورکوي او ګلمې هم په اسانۍ سره ټولېدای شي دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی سبا رسمي ډول په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچي ترمنز د سولې خبري پیل شي خو لدی سره په افغانستان کې پښتنې پیدا شوه چې آیا له طالبانو سره له سولې وروسته جګړه پای ته رسیږي دا اندېښنې ورسره له هغه زیات شوې چې په وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې بمی چاودنې او انتحاري حمله وشوې خو هیڅ وسلوالې ډلې مسولیت ونه مانه په اسلام آباد کې پخوانی افغان سفیر عمر زاخیل ولوي له سولې وروسته خای په بشپړ ډول جګړه پای ته ونه رسیږي خو دا په ټوله کې د سولې پر لور سترګام دی
مل توګه باندې نو سی یعنی معنا دا چې کوچنی ډله که دلته ولته پاتې شي مګر بیا د هغې ختمول خصوصا چې طالبان په کامله توګه باندې د جګړې خلاص واخلي بیا څه نه پاتې کېږي قلم چې طالبانو اور بند کړی دی په هغه وخت کې مونږ لیدلي دي په سرتاسر د افغانستان کې واقعیت بے حد کم یا په
نشتاله حساب خغلی زاخیل ول دی موضوع ترڅنګ په قطر کې د سولې روانو خبرو ته هم اشاره کوي وای دوړ خو به بیت لدی تر لاسه شوی فرصت سمه ګټه واخلي او وربند شي تر څو روان بهیر اغیزمن نکړي په ورته وخت کې د سیاسي چارو شونون کې محب شریف بیا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې له هوکړې ورسته د جګړې دوام مشروط بولی
کله چې
چې طالبان خپل اړیکې له القاعده سره پرې کړي، له هغه تنظیمونو سره یې پرې کړي چې هغه د طالبانو په وخت کې په کابل او په نورو ولایاتو کې اوسېدل، نو کله چې دا بستر ټول شي څنګه به دا ډلې وکولی شي چې پاتې شي؟ اکثریت هغه ډلې چې حکومت یې نوم اخلي او یا ورته ګوته نیول کېږي، د دغې بې نظمیو نه یې ګټه اخیسته چې یا د پاکستان د خاورې نه افغانستان ته راتللې، یا د منځنۍ آسیا او د نورو هېوادونو په افغانستان کې لاسوهنه کولی شوای.
خو له دې وړاندې افغان حکومت بار بار ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ګډون نږدې شل بیلابیلې وسلوالې ډلې افغان ضد فعالیتونه ترسره کوي چې حکومت یې په ځپلو بوخت دی.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملي امنیت شورا وایي که له طالبانو سره سوله کېږي د نورو وسلولو ډلو ځپل اسانه کار نه دی. په قطر کې د روانو مذاکرو په اړه د کونړ د څو اوسیدونکو نظرونه اورو.
حشمت ژمن یم د کونړ ولایت اوسیدونکي، رښتیا هم افغان حکومت او طالبان په دې ملت او په دې تاریخ او په جغرافیه باندې زړه خوږی لري. زه هیله لرم چې دوی په خبرو کې د ډیر نرمخ نه کار واخلي، هغه سرې کرخې په شنو کرخو بدلې کړي چې تر څو موږ یو پایدار سولې ته ورسیږو.
زمانم راغون دی د کونړ ولایت اوسیدونکو ما منګه تر ډیر حد هیله من شوې سو په دې کې چې ډاکټر عبدالله کوم خبرې وکړي، همدارنګه د طالبان نماینده د عبدالله چې کوم خبرې مولا برادر چې کوم خبرې وکړي، دا ټول سولې ته د هیله مندۍ وي. نو موږ ته انداز غوښتنه کوو چې انداز ډیالوګ په مخ ویسي او هغه جزئي مشکلات چې دي هغه د همدې خبرو لارې حل کړي او نور د جنگ ته د پایټ کې کړي.
مساګر رحمانی د کونړ ولایت یو تر اوسیدونکو، منګه ډیر هله امیدونه لري د خبرونه ان شاء الله چې نتیجه به مثبت یو د خپل غړلم د غختنه کو چې هغه وقدي د زړه نه وباسي او د وروري په فضا کې سرکین یو هغه مشکل چې د ترمل پیدا د خف آرام فضا کې د دوستۍ په فضا کې په یو ټغر باندې د حل لار او تر وباسي او بس نور د جنگون نه موږ تک شي دا یني تو یو نور موږ نشو زغملې، بس یو په بل رحم وکي او د دې سولې دغه چانس لا سوړنه کې ضروري په فضا کې سره جوړ شي.
انو مزه به الله د کونړ ولایت اوسیدونکو، کوم ورځ موږ دا خبر اوریدلې چې طالبان او حکومت ترمنځ خبرې شروع شوې دي، ډیر خوشاله احساس کو او دا یو بهترین چانس دی چې نن افغانان سره خپل منځ کې کینی ګلی گزارش لري باید سره خپل منځ کې هواری کی. هله مدا دا چې یو بل ته انعطاف پذیری وکړي، نرمي وخی، د شخصي ګټو نه تیر شي او ډیر خوشاله احساس کو چې په دې وطن کې سوله راشي او د امن یو ارمان دی.
د سولې د روانو مذاکرو په اړه مو د کونړ د څو اوسیدونکو نظرونه واوریدل. په داسل کې چې په قطر کې د سولې خبري روانې دي، په افغانستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي. دفاع وزارت وایي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې طالبانو لا هم په لوړه کچه تاوتریخوالي ته دوام ورکړی او په نونو ولایتونو کې تازه حملې کړي دي. دغه وزارت یو ویان ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو څلور شو ساعتونو کې د طالبانو په حملو کې زیاتوالی راغلی. طالبان دغه څرګندونې ردوي او وایي چې دوی په هغو سیمو کې په جګړو کې ښکیل سوي چې افغان حکومت هلته تازه پوستې جوړوي. رحمت الله افغان له کابل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې روانو حالاتو تر دې دمه په جګړه هیڅ تاثیر نه دی کړی. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد اماند یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلور وشتو ساعتونو کې طالبانو په نولس ولایتونو کې حمله کړې.
هیڅ کایش د خوشونت های طالبان
د طالبان لوري په تاوتریخوالي کې هیڅ کم مخنه دی راغله. اوس هم په لوړه کچه تاوتریخوالي دوام لري. افغان امنیتي دفاعي ځواکونه د فعال دفاعي حالت په چوکاټ کې خپل ځان دفاع کوي او د دښمن حملو ته ځواب ورکړي.
جواب تدان
خو ښاغلی امان د جګړې له امله افغان سرتیرو، ولسي وګړو او طالبانو ته د اوښتو ځاني تلفاتو په اړه معلومات ورنه کړل. بلخو افغان چارواکي وایي چې طالبانو بیګاش په د جورجان ولایت د منګجیک ولسوالۍ په ودانۍ او د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ په ودانۍ حملې کړې. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي چې دوی حملې نه دي کړې، بلکې له هغو سیمو یې دفاع کړې چې افغان حکومت هلته تازه پوستې جوړولې. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ په قطر کې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په پرانیست غونډه کې د ټولو اړخونو د استازو په خبرو کې ظاهرا نرمي لیدل کېده. د دوی خبرې تر ډیره په اوربن او تلپاتې سولې متمرکزې بې
ومردل چې د پا وزارت وایي د بین الافغاني خبرو له پیل سره سم طالبانو خپلې حملې زیاتې کړي او په نونو ولایتونو کې تازه حملې کړي دي. بلخوا په بلخ کې امنیتي چارواکي وایي چې د څه باندې 15 زره طالبانیانو له خوشي کېدو وروسته اوس په دې ولایت کې د دې ډلې فعالیت تقریبا 3 برابره زیات شوی دی. ځایي چارواکي وایي چې په بلخ کې د طالبانو د حملو شمیر په یوه شپه او ورځ کې له 2 څخه 4 او 6 ته زیات شوی دی. مجیب حبیب زی له مزار شریف نه نور حال راکوي.
د بلخ صحی چارواکی وایي چې له 15 ورځو را په دې خوا د طالبانو وسلوالې حملې له 100 څخه تر 150 سلنې زیاتې شوې دي. د چمتال، چهاربولک، شولګرې، دولت آباد، شورتپې، نهر شاهي، زاري او بلخ ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې له 2 اونیو راهیسې د هغوی په سیمو کې د طالبانو حضور ډېر شوی دی. په کومو سیمو کې چې طالبان فعال دي هلته خلک د ژیرې د تراشلو اجازه نه لري. کوژده شوي ځوانان له خپلو کوژدنو سره تر واده مخکې نشي لیدلی او همدارس د خلکو قضایي مسایل دا ډله حل کوي. د چهاربولک ولسوالۍ اوسېدونکي نوید احمد ازادي راډیو ته داسې وویل: د طالبانو فعالیت زموږ په سیمو کې ډېر شوی دی. خلک د هغوی له ویرې په خپله خوښه ژوند نشي کولی. د هغوی په سیمو کې خلک ژیرې نشي خریلی او نه هم خلک خپل قضایي مسایل دولت سره شریکولی. دوی ستونزو ته رسیدګي کوي. ستونزې بیخي زیاتې دي. خلک ډېر مقید ساتل شوي دي. د افغانستان د ولسی جرګې استازی ګلرحمن همدرد وایي چې د 15 زره طالب زندانیانو له خوشي کېدو وروسته د هیواد په مختلفو سیمو کې د یادې ډلې فعالیت پراخ شوی. هغه وویل طالب بلواګر د بلخ پاته ولسوالیو کې 65 سلنه راځي په خپل واک کې لري او دا هغه ولسوالۍ دي چې امنیتي مسؤلیت یې سیمه ییزو پولیسو او ولسی پاسون کوونکو ته مربوط دی. ګلرحمن وایي چې د بلخ په هغه سیمو کې چې طالبان حضور لري پکې دولتي ادارې فلج دي. د بلخ والی ویان منیر فرهاد په دغه ولایت کې د نامنۍ د زیاتېدو په تایید سره وایي شپږ ولسوالۍ له یوه کال راهیسې د جنګ په اور کې سوځېدلې، خو اوس په تازګۍ سره طالبان په 2 نورو ولسوالیو کې هم فعاله شوي دي. هغه زیاتوي چې د طالبانو حضور په بلخ کې له جغرافیي پلوه هم 20 سلنه پراخ شوی دی. فرهاد په خبره چې دغه ولسوالیو ته د امنیت بیرته راوستلو په موخه پوځي عملیات پلان او پیل شوي، د په بلخ کې د طالبانو د فعالیت او حملو په اړه داسې وویل:
گذشته حدود 1 یا 2 مورد ما در نامه جمله ولسوالیای
پخوا موږ په خپلو نامنو ولسوالیو کې 1 یا 2 حملې درلودې او اوس مهال دا کچه 4 تر 6 حملو زیاته شوې ده.
نه یوازې د بلخ په ولسوالیو کې د طالبانو فعالیت نامنۍ ته وده ورکړې، بلکې د دغه ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې هم د جنایي جرمونو او مرموزو قتلونو ډېرېدو امنیتي اندېښنې راپارولې دي. د یادولو ده چې پرون شنبه د هیواد د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د مزار شریف 8 تنه امنیتي چارواکي په دغه ښار کې د ناقانونه وسلوالو د فعالیت د زیاتوالي او همدارنګه د امنیت په برخه کې د ناسم مدیریت په دلیل له دندو لرې کړل. موجب حبیب زای آزادی رادیو بلخ.
ویوا لا لیبرتاد.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم. I'm always going to put America first.
رفراندوم شورای
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا آزادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي. پتلوت لوکی تازه موضوع دا ده چې په بریتانیا کې د کورونا وایرس ضد یو پرمختللی واکسین آزمایش نن بیا پیلېږي. سلطان محمد سرور او په دې اړه نور تفصیل.
د کووید 19 د یو تر ټولو پرمختللی واکسین آزمیښت نن په برتانیا کې بیا پیلېږي. دغه آزمیښت وروسته له دې وځنډول سو چې په آزمیښت کې د برخه اخیستونکو څخه یو کس په یوې ناڅرګندې بیماری اخته سو. دغه آزمیښت د استرا زینیکا د درمل جوړونکو کمپنی او د اکسفورد پوهنتون لخوا ترسره کیږي. برتانوي چارواکو د آزمیښت د بیا پیل اجازه ورکړې. استرا زینیکا کمپنی د هم وایي چې دغه واکسین آزمیښت په برازیل کې سبا پیلوي او هلته هم اجازه ترلاسه کړي. د برتانیې روغتیا وزیر مات هانکوک د آزمیښت د بیا پیل هرکلی وکړ او خپل ټویټ کې وویل چې دا د هر چا لپاره یو ښه خبر دی. استرا زینیکا کمپنی د تیرې سه‌شنبې په ورځ د دغه واکسین آزمیښت وروسته تر دې وځنډاو چې یو تن د هغو کسانو څخه چې په داو طالبانه توګه یې دغه آزمیښت کې برخه اخیستې ناروغ سو. د اکسفورد پوهنتون ځکه د دغه ناروغي په حق لا توضیحات ورنکړل چې په آزمیښت کې د برخه اخیستونکو معلومات محرم ساتل کیږي. خو د استرا زینیکا کمپنۍ یو ویان د اونۍ په پیل کې وویل چې یوې برتانوي ښځې شدید عصبي اعراض څرګند کړل او له دې کبله آزمیښت وځنډول سو. د اکسفورد پوهنتون وویل چې په دغه ډول پراخو آزمیښتونو کې امکان لري ځینې برخوال ناروغه شي او هر حالت باید په دقت او احتیاط وڅېړل شي ترڅو د مسؤلیت ډاډ ترلاسه شي. د نړیوالې روغتیا د سازمان د ساینسدانانو مشر ویلي دي چې د آزمیښت ځنډول باید د بیدارۍ یو علامه په دې معنی وګڼل شي چې د واکسین جوړول لوړې ژورې لري. د استرازینیکا دغه واکسین چې ور باندې کار کوي د نړۍ په سطحه د هغو نهو واکسینونو څخه یو دی چې د ازمیخت دریم پړاو ته رسیدلی دی. دغه کمپنی وایي چې تر اوسه په نړۍ کې 1300 کسانو ته دغه واکسین ورکړی. هغه کسان چې په دغه ازمیخت کې داوطلبانه برخه اخلي د برتانیې، برازیل، جنوبی افریقا او د امریکا د متحدو ایالاتو څخه دي چې دغه هیوادونه د کرونا وبا د نړۍ په سطحه سخت ځپلی دي. په جاپان او روسیه کې هم دغه ازمیخت تر سره کیږي. د دغه واکسینونو ازمیخت په داسې حال کې جریان لري چې د جانز هاپکنز د احصایې په اساس د کرونا ویروس د مړو شمیر په نړۍ کې 919,000 کسانو او د بیمارانو شمیر 28,000,000 کسانو ته رسیدلی.